ډیوه ټي وی اوساته خبري خبرونه کې د سرټکی د سواد قومي جرګې نن پریکړه کړې ده کچري یو وار بیا په سیمه کې ترخه غری راوستل شو نو ځای خلک به یې مخ په مخ مقابله کوي. د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر ویلي وفاقي حکومت ورته د اپریل میاشتې را پدې خو یو سلشل ارب روپۍ خپله برخه نه ده ورکړې، خو مخالف سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د وړاندې څخه د وفاقي حکومت څخه خپل فنډونه نه دي اخیستي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان دریو کې دوه برخه آبادی به په کال 2023 کې د بشري مرستو اړتیا لري. او د خیبر پختونخوا په لاسو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ په ضد د واکسینو کمپاین د نن څخه شروع شوی او بلوچستان کې د کمپاین لومړۍ مرحله سر ته رسېدلې او دویمه مرحله لا هم دوام لري. په درمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ به په یو شمېر موضوعګانو راپورونو مرکه اورئ موږ سره اوسئ.
ستړي مشي زایم اشفاق ومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګل ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 15 نیټه دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د سواد قومي جرګې نن پریکړه کړې ده چې کچرې یو وار بیا په دغه سیمه کې ترخګري راوستل شوه نو ځایي خلک به یې مخ په مخ باندې مقابله کوي. د سواد په ودود یا حال سیدو شریف کې ترسره شوې دغه جرګه کې د ملکان بونیر د دیر د سواد او د شانګلې او د سواد د یو شمېر نورو برخو سیاسي ولسی مدني او کاروباري مشرانو برخه اخیستې ده. په دغه باندې نور تفصیل لري وا ټي وی خبريال فایز افر تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د سواد قومي جرګې لاړخه پراخه قومي جرګه په ودود یا حال سیدو شریف کې وشوا چې بګه سواد شانګلې بونیر ملکان کوزدر بردر قومی مشرانو دا سیاسی گوندونو ذمہ دارانو او د فعال تنظیمونو نمائندگانو گډون وکړو. د سواد قومی جرګې ته پراخ جرګې د اعلامیې کې ویلې شوې دي چې دا پراخ جرګه په سواد او ملکن ډویژن کې په هیڅ حال نوره بدامنی نه مني او که دلته بیا د بدامنۍ کوشش وکړی شو نو ټول قام به په سړکونو ته راوځي او خپل خاوره به په خپله ګټي او بدامنی خوراونکو سره به په خپل مقابله کوي.
نو د سواد خلکو دا یو عزم دی، دا یو مصمم اراده ده چې موږ به بالکل چاته د موقع نه ورکو چې هغه سرکاري دي او که غیر سرکاري دي، چې هغه زموږ د امن او من د حالات چې بیا تراچ کی او ځل بیا خلک هغه سچویشن ته ورشي کم چې څو کاله مخکې په دې باندې نازل شو.
جرګې ته وویلې شو چې موږ د سواد موټر وی یا ایکسپرس وی مخالف نه یو، خو د سواد موټر وی فیس 2 د پاره چې حکومت کومه ځمکه خوښه کړې ده دا ټوله زرعي ځمکه ده. جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سواد موټر وی فیس 2 دی په بنجر ځمکه یا د سواد د سیند په غاړه جوړ کړی شي.
ایکسپرس وی مونږه حقیقت ته دی چې د دې مخالفت نه دی کړی. البته مونږ دا وایو چې ایکسپرس وی دې داسې لاړ شي چې کوم قیمتي ځمکې دي دا د بربادۍ نه بچ شي. سواد ډېره محدود ځمکه ده.
په دې پراخه جرګه کې په ملکن ډیویژن کې د نورو ټکسونو لګولو غندنه وکړی شوه. د جرګې مشرانو وی چې ملکن ډیویژن د خلکو روزګار د بدامنۍ سیلاب او فوزي اپریشن د لاسه ډېر خراب شوی دی او دلته هغوی نور هیڅ قسمه ټکسونو لګول ته تیار نه دي.
د سواد ولس او منګه چې د دې بھرپور مزاحمت بم کو او منګ به د خپل قام سره ودریګو او منګ په هیڅ قیمت چې د ټیکس ته تیار نه یو. هغه ک 23 ته او هغه بل یو تاریخ ده ټیکس چې د هغه ته منګه تیار نه یو.
جرګې غوښتنه وکړه چې سواد او ملکن ډیویژن کې دي د امنیت بال ساتلو ټول اختیار پولیس ته ورکړي شي او ولس او پولیس به په شریکه دلته پوخ امنیت برقرار ساتي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد.
قدرمن اردوونکو اوسم راځو د بل راپور په لوتو. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې هم د امن او د بنیادی اسانتیاو پر ضد کاربندیز او احتجاجي مظاهره شوي. بل ورته د رسمل خان په درازنده سیمه کې د انصاف شیرانی د ټانګ نه میاشت مخکې د تختولو وروسته احتجاجي پر لثم پیل شوی، غوښتنه کوي چې د هغه پر تختولو کې ککړ کسان دي معلوم کړی شي. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې هم پوځي عملیاتو په محل د پنځو ترخګرو د وجنې دا وکړې دا وایي چې په دغه عملیاتو کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان سپایي هم وژل شوی دی. د تفصیل لپاره زو د ډیوا ټي وی خبريال عدنان بیټنی په لوتا غي مون سر ملګری دی. عدنان بیټنی سره په خیر اخلي ستړي مشي
مهرباني اشفاق صاحب
مننه ستاسو. عدنان بیټنی سره په لومړی تر د پوځي عملیاتو تفصیل راکړي چې په کومه کې پوز د ترخګرو د وجنې دا وکړې دا او دغه تایید خبرونه دي د کوم آزادو سرچینو نه.
مهرباني د پاکستان پوز اوس تازه یو بیان جاری کړی دی او په هغه کې دا ویل چې شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن په دوسری علاقه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه عملیات په پایله کې 15 وسلوالو د وژلو دعوا کړي او دوی ویل دي چې د وسلوالو سره د جګړې پر مهال یو پوځي عسكر هم ژوند له لاسه ورکړی دی. پوسټ بیان کې دا هم ښکاره کړی شوی دی چې د دې لقبزه څخه وسلې او نور بارودي مواد پر لاس کړی شوی او دا هم ویل شوی چې دغه وسلوال په تیر شوی وختونو کې په نامنې په پیښو کې ککړ پاتې شوی. خو د پوسټ دا دوی بیا له آزادو سرچینو نه دی تصدیق شوی. خو د پوسټ بیان کې بیا د شمالي وزیرستان کې چې کوم نامنی دی یا دهشتګردی ده د دې ختمولو هوډ اشکر کړی شوی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان پوز په خپل 2014 کې دلته ضرب عذب په نوم باندې په پراخه کچه سر پوځي عملیات کړي دي. خو زه به تاسو ته ووایم چې سر وختي وایس اف امریکا ډیوا ته د سیمینا امنیتي سرچینو ویلي وو چې پرون دلته د وسلوالو سره نشته شوی او دغه نشته کې دوه د پاکستان عسكر چې دی هغه وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. علاقې خلکو هم راته ویلي وو چې دلته نشته ډیره وخت پورې روانه و او د جنگي هليكاپټرو حالت هم دلته لیدل شوی دی. او امنیتي سرچینو ویل چې په دغه پیښه کې کوم خلک ژوبل شوی دي هغه بیا بنو سیمه کې چې کوم پوزیر خپل دي هغه ته وړل شوی دي. زما تاسو ته وایم چې د دې پیښې ذمہواری چې ده هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته ده او تحریک طالبان پاکستان په دغه نشته کې پوسټ هم د نقصان اړولو دعوا کړي او دا وی هم له آزادو سرچینو نه تصدیق شوی او د تحریک طالبان چې دي په دغه پیښه کې د خپل ایو پلوی جنگلي د وژلو تصدیق کړي دي.
اذن بریټین سي پټانک ضلع کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه احتجاجي مظاهره کې څه غوښتنې شوې دي او د څه لپاره دغه مظاهره شوې؟
دا په 13 ایوه اونۍ کې دویمه احتجاجي مظاهره ده چې پټانک ضلع کې تر سره کیږي او نن هم په زیات شمیر سره ټانګ خرګوټي کې ځای خلک راوتلي وو او دې ویلي وو چې یو طرف ته خو بنیادی اسانتیاو د نشټوالي سره مخامخ دي چې پاګه کې سړکونه کالجونه سکولونه او د څلور د صفه او به او بل طرف ته بیا د تحفظ په والا باندې اندیشمن دي. دلته نام نه پیښه سیوا شوې دي. یو طرف ته کلنګ یا خلکو نه بته اخستل زیات شوې بل طرف ته خلکو ته غوښونه کیږي نو په دې حواله باندې خپل اندیشنې سرګندې کړې دي او ورسره په علاقې کې په نشي یو توکو په زیاتېدو باندې هم اندیشنه سرګند کړې او له حکومتي سرواکو نه غوښتنه کړې چې دوی بیا بیا د غوښتنه کوي چې دلته د حکومتي عملداري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي چې په هغه کې د خلکو ژوند هم خوندي وي او ورسره چې کوم دغه نشي توکي د داسې قسم شوی علاقې ته راغلي دي د داسې قسم خلکو خلاف هم په پراخه کچه سره کاروایی وکړي. خو زموږ په دې حواله باندې له حکومتي چارواکو سره رابطه هڅه وکړه او هغه خو پښتاره کم جواب ونه ویلې. خدای اول چې پټنګ ضلع کې دلته حکومت موجود دی دلته فوج هم دی پولیس هم دی او کم هم چې د قانون خلاف سرغړونه کوي د هغه خلاف د قانون سره سم چې دی کاروایی کیږي. او بیا پولیسو له وایس اف امریکا ډیوا سره یو خبر هم شریک کړی او دوی ویل دي چې د منشيات پیروش په خلاف کاروایی تر سره کړی ده او په دې کې مهم منشيات پیروش دي هغه نیول شوی دي. خو ځای خلک دلته دا وایي چې تر ټولو نه لوی او مهمه مسله چې دا هغه امن او امان دي او هغه د پردي حکومت او کوټلي ګامونه پورته کړی.
عدنان بیچنی ز دغه استاد چې کوم را لګلی ویډیوګانی دی هغه دی وخت زمونږ اوریدونکو هم ګوري پښتنه لاره چې دغه احتجاجي مظاهره ته چې پکې په ګنډ شمیر خلکو برخه اخیستې آیا دغه ته په ځایي میډیا باندې کمزه ورکړې شي په خبرونو کې؟
دغه دلته یو تشویش لکېږي څوکې اخبارونه خو سبا ته پرنټ کیږي سبا په کوم اخبارونو کې ځای ورکوي او کنه. خو د پاکستان مطبوعاتو باندې نن هم دغه نیوکه وشوي او دغه کوېسټرې پر راپور تکړه چې دلته په نور سیمو کې کچرته مملي شانت کوم شی وشي نو هغه ته بیا په هډلاین یا په چکم د مرکیوي یا ګنتی ګنتی چکم خبرونه په هغه کې ځای ورکړل کیږي. خو دلته لسوات نو وخت وزیرستان پورې د امن لپاره په پر امن طریقه باندې ولسی پاسونه شروع شوي دي او په هغه کې یوازنی یو غوښتنه چې د هغه د امن کوي او په دې پوښتنې راپور تکړه چې په دې علاقې کې دلته د امن غوښتنې ته د پاکستان مطبوعاتو کې هیڅ قسمه ځای نو ورکړل کیږي. نن هم موږ وکتل چې د پاکستان کم میډیا د چکم ټي وي چینل دی نو په هغه کې دغه چکم لاریون ودی ته هیڅ قسمه هغه ځای نه ورکړل شوی کم چې په د پاکستان مطبوعاتو کې موږ خصوصا د شپې پر مهال وینو چې دا وخت په هغه باندې مرکی او خبرونه چې دی هغه خبريږي. نو د پاکستان په چکم په شخصي ده او په پرایویټ میډیا ده سرکاري ميډيا د پاغه کې یو ځای کې هم موږ دغه د ټانګ دغه احتجاج رپورت ونلی دو.
ډیر مننه اذن برټنی سره تاسو
مهرباني کوم
ودان.
د دې وسره اوسي
قدرمن اوریدونکو اوسم رازو د بل راپور په لوتا د ډیوا خبريال عثمان دغه عثمان خان دغه عثمان خان دغه راپور را لګل دی او د په دغه خپل راپور کې وایي چې پښتون ملت پال سیاسي او سماجی مشران وایي په متحده هندوستان کې د پرنګي واکمنۍ را پدی خو هر دور کې د پښتنو او ورسره نور وړو قومیتونو کې د ویشلو پالیسۍ د هغي له هم دوام لري او یا دوامدار ساتل شوی او له دغه عمل په نتیجه کې د دوی وسایل لوټل شوی او سیمې به امن پاتې کړي شوی دي. سړونکو وایي چې اوس وخت راغلی دی چې په ورستیو کې پښتون ولس کې د بیداری کومه چپه شروع شوی، باید ټول پښتانه د سیاسي توپیر نه پرته د قومي تشخص او ملی ګټو لپاره یو موټی شي. راځي چې نور تفصیل د ډیوا ټي وی خبريال عثمان خان څخه واورو.
سیرون کی وای په ورستیو کې د امن په سرخط د پښتنو په اسوند د سرګندوی چې دا وخت یوازې قام پرست ګوندونه نه بلکې ټول پښتون قام د بیامنۍ په ضد او خپل حقوقونو د پاره پورته شوي، ځکه چې د کابل نه تر پښتونخوا پورې د ترهګرۍ کوم لړۍ روانه ده د پښتنو د پاره د خطر یو علامت ته.
وخت بیداری په اغه لیول داس د پښتنو په د بنیاد پسې د لیز د خپل حکومت ریاست ته اغه پالیسانو د استبداد نه یا د جبر نه آزاد کی ست کم بنیاد باندې د خلک حکومت دی د زورول کیږي روزانه په بنیاد اوس کم بنیاد باندې پاکستان حکومت دا ستا شلو کالو کې او یا زره پر خلک ترخګری ته ورکړی دی او مخکې هم زمونږ ته فیوچر کلیر نه ده.
وای کوم پاله سیاسي ګوندونو همیش د پښتنو د بقا جنگ کړي او د پارلیماني نظام او پورستیو کې د لویو قومي جرګو د لارې قوم ته د سمې لار خوونه کړي ده. سیړونکو وای په تیرو سلورو لسیزو کې په پښتنه منطقه کې په سیاسي معاشي او معاشرتي برخو کې ډیر بدلون راغلی دی او موږ هڅه کوو چې کوم پرستا پښتانه ګوندونه په دې خبر کړو چې اجتماعي تیاری ورته ونسی.
جامع سوسایټي چې د هغه د ډیرو زیاتو تغیراتو تبدیلونو راته رشي وا اجتماعي سیاسي بدلونونه راغلي او هغه سیاسي اجتماعي بدلونونو په نتیجه کې پات چې زمونږ مرام زمونږ مقصد او زمونږ بیانیه یا نارې شعارونه هم چې نو هغه هغه مطابق وي.
وای کوم بدلون چې راغلی هغه کامپاله سیاسي ګوندونو هغه ډول په نظر کې نو ساتلې څنګه چې په کار وو، نو ځکه د ستونزو سره مخ دي. د پوهانو په نظر پښتون کامپرستو ګوندونو ته په کار ده چې د ملي یووالي د پاره یو اجماع جوړ کړي چې د پاکستان ریاست دننه د برابرۍ په بنیاد اوسېدو، کوټلي امن او گاونډي هیوادونو سره راشه درشه او تجارتي اړیکو د پاره زمينه برابر کړي.
اوس دوی له پکار دا دی چې دوی یو تنظیمي دانچا یو لوز داسې را جوړ کړي لکه د پښتون قومي تحریک را جوړ کړی دی، دا چې د پښتنو دغه ستونزې کمی دي، امن دی، افغانستان کې ثبات دی، دغه څو نقطو باندې باید دوی یو شریک پلیټفارم لکه څنګه را جوړ کړی دی او د دې پلیټفارم نه دوی بیا سیاستو کې نودا بډې راټولل.
سیړونکو ویل پښتنه سیمه کې د امن او نور تړلي حقوقو د پاره مبارزه یوازې د کامپالو ګوندونو ذمہواری نه ده، باید پښتونخوا کې چې په نورو پارټو کې کوم خلک سیاست کوي د سیاسي شناخت نه پرته د خپل قوم د پاره اواز پورته کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او سم ساسي پام راګرځو. د بل راپور په لوتا د امریکا سړنیز ادارې سی آر سی ایس کانګرس ته په خپل یو راپور کې ویل دي چې د داعش سره د مبارزې لپاره د افغان طالبانو په وړتیا باندې شک لري او افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو د اندېښنې وړ دي. په دغه حق لبانې د اسلام آباد څخه د ډیوا ټی وی خبريال احسان محمد خان تاسې ته سړنیز راپور وړاندې کوي.
سړن کاران وای د امریکا دغه تحقیقونکو ادارې سی آر ایس کانګرس ته وړاندې کړي رپورت د هغه مخ په زیاتیدونکو بریدونو په اساس ډیر قوي ګڼل کیږي چې کوم د داعش خراسان له لوري په کابل کې ترسره شوی دی. د دفاعي چارو سړن کار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په وینا د طالبانو خپل کړي تګلارې له وجې د دوی حکومتي او امنیتي چارې هم کمزوري شوی دي او په نتیجه کې داعش خراسان زور نیولی.
داعش کا زور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی
خطرناک ہے. طالبان حکومت اس دیر کمزور شوی ښکاری او د دوی حمایت یا ملګرتیا کې هم تر ډیره حده کمی راغلی. د دوی مشکلات زیات شوی دي چې نتیجه کې داعش خراسان یقیني توګه ډیر طاقت موندلی او دا صورتحال د ډیر خطر وړ جوړ شوی او هم ځکه امریکا او غربي نړۍ اندېښنې لري چې حسینا یو وار بیا دغلته افغانستان کې د اسامه بن لادن په شان ترهګر پیدا شي. د سی آر ایس په نوم د امریکا د دغه فکری ټانک رپورت څرګنده کړي داعش خراسان چې 2015 کال کې د جوړېدو سره سم د طالبانو مخالفت روان ساتلی او د طالبانو تر افغانستان محدود قام پرسته سیاسي منصوبه بیا داعش خراسان د خپل عالمگیر یا تر نړۍ فراخ نظریې پر ضد ګڼي. د سی آر ایس رپورت زیاتوي اګست 2020 کال کې د طالبانو په کابل د قبضې وروسته د طالبانو د کاروایۍ باوجود د داعش خراسان په صفونو کې تر 3000 جنگیالي شامل شوی دي او 2020 کال کې د یو شمیر تر سره شوی بریدونو ذمہواری هم داعش قبول کړي. د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د داعش د زیاتیدونکو خطر داسې دی چې نور هم سیوا کېدای شي.
دا غوي معلومي کې چې وټ ټارګټ د افغانستان غټ خارونه دي خصوصا کابل چې کم دي او دغه وجہ ته چې په هغه کې په هغه علاقو کې بریدونه کیږي کوم ته چې ډیر زیات احساس دي او کوم دي کې سفارت خانی دي لکه څنګه د پاکستان په سفارت خانه باندې بریدو شو. نو دا به اشاره کوي چې خصوصا طالبان حکومت چې کوم دي هغوی دپاره دا ډېره لویه ستونزه هم ده او که چېرې د دې مخنیوی دوی په وخت سره ونه کړو نو دې کې د زیاتوالو امکان دی.
دغه رپورټ د دې هم جاج اخیستی چې څنګه د ګاونډي هیوادونو سیمه ییز حرکتونه په مستقیمه ډول د افغانستان په پرمختګونو اغیزه کوي شي او څنګه بیا په افغانستان کې دننه پیخي بیا د ګاونډي هیوادونو لپاره اثرات لري. په رپورت کې پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو مهم ګاونډي بلل شوی چې د لسیزو راسي د افغانستان په چارو کې فعال رول لوبولی او بیا په بې ثباتۍ کې رول هم پاتې شوی دی. د رپورت تر مخه په دې کې د 1990 لسیزې د واکمنۍ پر مهال د طالبانو په فعاله توګه ملاتړ او له هغې وروسته د یاغیتوب ډیره برخه هم شامل ده. دغه رپورت دا هم په ګوته کوي چې ډیرو څېړنکارانو وړاندې داسې ګڼله چې د طالبانو د کابل قبضه کول د پاکستان د سیمه ییزې پالیسۍ لپاره یو بریا ده. خو بیا رپورت دغه وروستۍ نخې نښانې په ګوته کوي چې د طالبانو بیرته واکمني ترلاسه کول په ممکنه ډول څنګه د پاکستان لپاره چیلنجونه رامنځته کړي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی دی چې وفاقي حکومت ورته د اپریل د میاشتې نه راپدې خو یو سل شل عرب روپۍ چې د دوی برخه و نه دور کړي. د مخالف سیاسي ګوندونو غړي وایي چې صوبایي حکومت وړاندې هم کله چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت هم دی پندونه خپلې صوبې ته نه دی راوړي. په دغه حق لباندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن د پیښور نه وړاندې کوي.
په لاور کې یوې خبري غونډې ته تیمور سلیم جګړه ویلي په دې یو سل شل ارب روپو کې 10 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو د ترقیاتي پنډونو دي. نوموړي ویلي که دا سیمې د قومي چوکاټ نه لرې وساتل شي او پنډونه ورته ورنه کړل شي نو دا د امنیت مسلې جوړولی شي چې اثرات به یوازې د پېښور او د خیبر پښتونخوا پورې محدوده پاتې نه شي.
اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑ رہی ہے
من د دې قیمت ورکو په قبایلی ضلعو کې مو په ترقیاتي کارونو پنډونه خرچ کول ودرولی دي. د دې اثرات بیا د ټول ملک په معاشي پرمختیا باندې پریوزي، ځکه چې پیسې په ترقیاتي کارونو نه خرچ کیږي بیا ټول پاکستان ودرېږي. تیمور سلیم جګړه ویلي د صوبې د بجټ ډېره برخه د وفاقي حکومت لخوا ورکړل کیږي او د وفاقي حکومت د پند نه بغیر د صوبې مالي چارې روانې ساتل ګران دي. د خبر پختونخوا حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو د صوبې اسمبلی غړي نثار مومن دی وته ویل دوی د وفاق لخوا صوبې ته د پند نه ورکولو غندنه کوي، خو پختنه وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف په وفاق کې حکومت ولې د بجلی منافقه برخه نه وراوړي او په قبایلی ضلعو کې ولې د وعده سره سم پندونه نه دي خرج کړي.
چې په انیکسی کې په پیژشتي ترمیم کې زما سم کومه چې د دې پختونخوا د صوبې سره جوړېدله هغه د راتو خو چې هغه می تاسو ته پوره کړی دا ام موږ به ومنو چې دې موږ سره چې دی نو مخلص وو دي زمونږ کار کړی دی او موږ د پاره دا دومره پیسې لګولې دي.
صوبې حکومت وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې د سرکاري وسایلو د خرچ کولو تردید کړی دی او تیمور سلیم جګړه په وروستیو کې میډیا ته ویلي کله چې وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی منافع په مد کې صوبې ته 8.5 بلیون روپۍ ورکړې وې. د وزیرستان نه د صوبې اسمبلی غړي میر کلام دی وته ویل د دوی په صوبې حکومت نیوکه په خپل ځای چې د قبایلی ضلعو پندونه په نورو ضلعو کې خرج کړي او په دوی په پندونو کې د غبن داوی هم کیږي، خو د وفاق لخوا صوبې ته د پیسو نه ورکولو غندنه کوي.
چې د مرکز سره د صوبې کمې پیسې پراتې دي یا که د قبایلي ضلعو دي که د خیبر پښتونخوا دي دا زمونږ حق دی. حکومت او اپوزیشن بدلته په اسمبلی کې مونږ سره کوو، سیاسي اختلاف به د ګوندونو په منځ کې د نظر اختلاف به کوو، خو د صوبې چې کم حق دی په هغې باندې د هېچا سره کمپرومایز نه کوو.
په وفاق کې د عمران خان حکومت ختمېدو وروسته د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت وخت په وخت ګیله کوي چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پندونه نه ورکړل کیږي، خو د وفاقي حکومت وزیر ساجد توري سوره زوړان دی وته ویلو صوبې حکومت باندې په قبایلی ضلعو کې د پندونو په خرچ کولو کې د غبن تورونه لګي. دوی یو داسې طریقې کار جوړول غواړي چې د قبایلی ضلعو پندونه هم په دغه سیمو کې په شفافه توګه خرچ کړي شي. تیمور سلیم جګړه سوره زوړان دی په پېښور کې خبریالانو ته ویلي که وفاقي حکومت ورته پندونه په وخت ورنکي نو عدالت ته پتلو باندې هم غور کولی شي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر منردونکو د ډیوا ټی وی خبرونې ته غوږی رازو د بلاپور په لوتا د پاکستان د تیلو د چارو ریاستي وزیر مصدق ملک ویلی دی چې روس دې ته صلاح شوی دی چې پاکستان ته خام پیټرول، ډیزل او پیټرول په ارزانه بیه باندې ورکړي. نوموړي تیره هفته په دغه لړ کې د روس سفر هم کړی دی او یاد دی وی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان هم په څه وخت کې د روس څخه د تیلو په کمه بیه اخستو ویلی وو. د پوره تفصیل لپاره زو د اسلام آباد څخه د لیور رادیو خبریال الیاس خان صاحب په لور تغیر تر کله کوي. الیاس خان صاحب ستړي مشي مننه ستاسې الیاس خان صاحب د وخت را کولو. الیاس خان صاحب، د پاکستان د تیلو د چارو چې کوم ریاستي وزیر دی نو دوی خبری کانفرنس ته په وینا کې کوم څه ویلي دي چې دغه رعایت یا دغه په کومه بیه چې پاکستان ته تیلو ورکولو دوی خبره کړې ده د روس لخوا چې په هغې سلا راغلي د ویلي دي چې دغه تیل به څومره ارزانه ورکړي په داسې حال کې چې د غربی نړۍ لخوا د روس څخه د تیلو په صادراتو باندې چې کوم برخه کوم نرخ غی ټاکلې ده هغه $50 دی د بیرل په سر باندې.
جی اشفاق صاحب، بالکل څنګه چې تاسو خپل انټرو کې ویل دغه وړاندې هم مطبوعاتو کې دا رقم 13 هفته بلکې خبرونه راغلي وو چې روس انکار کړی دی پر رعایتي نرخ یا بیا باندې پاکستان ته د تیل ورکولو نه، خو نن د پټرولیم دغه وزیر مملکت مصدق ملک دغه یو خبري غونډه ته اسلام آباد کې وای چې روس په دیوانه صلاح شوه دی چې موږ ته به دغه رعایتي قیمتونو باندې خام تیل او پټرول او ډیزل راکوي، خو البته د دغه پډاګ نه کړه چې دا به په کم نرخ باندې دوی ته ملاويږي. ولې څنګه چې د جی 7 یا اوشتمن هیوادونو یا اروپای اتحاد چې کوم دغه نرخ ټاکلی دی د روس نه چې کوم د سمندر د لارې کوم تیل د فی بیرل د $50 په حساب سره دغه سپیناوی البته د اونکو خو دومره ویل چې دغه خبرې اترې روانې دي، صرف هغوی دوی ته صلاح شوي دي او خو دوی چې کوم نړیوال قوانین دي موږ به هغه مخ په وړاندې بوځو موږ به خپل ګټو ته ګورو او چې کوم موږ لپاره بهتري چې موږ ته دا د انرژي کوم کرایسس دی هغه به موږ پوره کوو. زه به دا هم اورېدونکو ته وایم چې د دې نه یو میاشت وړاندې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دا مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان دا پرېکړه کړې ده چې د روس نه به په ارزانه بیه تیل اخلي. نو دغه بیا ویلي وو چې زمونږ ګاونډي هیواد هند د روس نه تیل په ارزانه بیه اخیستلی شي نو مونږ ولې نه سوچته او مونږ به چې کومې فیصله کوو او به د خپلو ګټو په لحاظ سره کوو. دا وخت چې کوم د انرژي کرایسس دی پاکستان کې یا نور مسایل دي دلته کې مونږ ته مونږ به خپلو ګټو ته ګورو او دغه فیصلې به کوو. خو نن هم ته دغه واضح نه کړه چې آیا په څومره وړاندې خو دوی دا ویلي چې څلوېښت دیرش نه څلوېښت فیصدي پورې به دا مونږ ته ارزان ملاوېږي. خو نن د دې شي سپیناوی نه دی کړی. البته دغه ویلي دي چې یوه ډله به د روس چې کوم د انرژي وزارت دی د هغې د دې ټولو خبرو اترو لپاره چې مونږ نن تاسو سره وکړي د په جنوري کې به د اسلام آباد سفر کوي او دې هر څه ته به اخیری شکل بیا په جنوري کې ورکول کېږي.
الیاس خان صاحب دی وخت کې د پاکستان چې کوم اقتصادي حالات دي یا سم د مشکل وخت څخه تیریږي نو د پاکستان اقتصاد په هان څه وایي چې د دغه تیلو د روس څخه درآمد کولو سره به د پاکستان په اقتصاد باندې دغه سمره اثر وشي او دغه پاکستان په داسې حالت کې دی چې د نړیوال بندیزونو پرته د روس څخه دغه تیل واخلي او راوړي.
جی اشفاق صاحب بالکل چې کوم سیړونکو دي دا غوي دغه نظر دی چې پاکستان دا وخت یو ځل بیا چې کوم اقتصادي بدحالي ده یا چې کوم د تیر سو میاشتو راستي کړل چې تیر حکومت د بے باورۍ تاریخ د لاندې لړکړې شو د پاکستان تاریخ انصاف دغه نرستو چې کوم د سیاسي بے ثباتی او هغه سره سره ظاهر ده بے اقتصادي بے ثباتی راغله ده د هغه د وجنه بیا پاکستان اقتصاد ډیر پخکته باندې په تیزی سره روان دی. باید چې دی کې پاک چې څومره زیات امپورټس پاکستان کوي نو یو غټه برخه د انرژي د پای کې تیل دی ڈیزل دی پیٹرول دی دوران گیس دی دا مونږ ټول د بهر نه راغواړو او چې کوم تجارتي خساره ده ایګ غټه برخه ده د دې دریو سيزونو وی پاکستان دا وخت چې کوم فارن ریزرو دی یا زرم بادلې ذخایر دی هغه هم ریکارډ لیول تک کته یعنی صرف 9 بلین ډالر دا وخت پاتې شوی دی تر 20 نومبر پورې. کم چې سیډون کې دا وایي چې صرف د یو میاشت د امپورټس یا درآمداتو د لپاره کافی دي نو پاکستان دې د لپاره یو شمیر بندیزونه لګولې دي او ملک نه سو ډالر بهر نشي وړي کوړي اې د لپاره به هغه سپیشل اکاونټونه کولای په بانکونو کې د غرنګ چې کم اخبارونو کې تاسو قسم خبرونه را روان دي چې کراچۍ بندر ته چې کم مالونه تاجرانو بوکړي او هغه رسیدلي دي اوس دوباره هغه ته ال سی کولاونو کې ډېر زیات مشکلات دي ولې چې پاکستان کې پر ډالرو یو قسمه ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت لګول شوې ده چې دا وخت حاصل کوي پاکستان او د سیړونو په دغه وینا ده. او تیره اونۍ د اسحاق ډار فینانس منیسټر هم دغه ویلي وو چې سعودي عرب لخوا چې کوم 3 بلین ډالر پاکستان سټیټ بینک کې دی خو دې نو هغه به راتلونکي کال لپاره هم دي او دغه 3 بلین ډالر به مونږ ته د چین نه هم ملاو شي نو د دوی دغه وینا ده چې تقریبا راتلونکي 2 میاشتو کې به مونږ ته 10 بلین ډالر تقریبا د دوستانو هیوادونو څخه او دغه رنګ مالیاتي چې کومې ادارې دي د هغوی لخوا مونږ ته ملاو شي. دغه چې کوم یو کرایسیس دی یا مسائل ستونزې را وړاندې شوې دي چې کوم مالونه رسېدلي د کراچۍ بندر ته او هغه تاجران نشي راوړی د ډالر د کمی د وجې نه نو هغه به زمونږ ختم شي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه.
د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته وغوږیږي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه دا وخت د هیواد په عدالتونو کې د څلوېښتونو زیات د مذاهب یا د مذهب د سپکاوي په تور کې مقدمه درج شوې دي او په دغو کې تر د نه پورې کسانو ته د مرګ سزاګانې هم اورولې شوې. د بشري حقوقو کارکونکو تل تور لګی چې دغه مقدمه د شخصي شخړو په وجه رامخته کیږي او بیا په تیر کې د وکیلانو تنظیمونه هم د انتهایی مذهبي عقایدو په بنیاد د د داسې مقدمو کې په شاکیږي او تورن کسان د قانوني دفاع سره هم په ډیرو وختونو کې مخامخ وي. په دغه حق لباندې نور تفصیل د فارزو اسلام آباد ته د لیوه خبریال پیرول شاسې پلوتا او د هغوی دغه راپور وو.
دغه تنظیمونه کې کمیشن آن بلاسفمی پاکستان، ناموس رسالت لایرز فورم، تحفظ ختم نبوت وکلا فورم او رضاکاران ختم نبوت په ګډون یو شمېر تنظیمونه شامل دي. د پاکستان خبری ایجنسی ای پی پی سره خبرو کې د کمیشن آن بلاسفمی پاکستان عمومي سکرتر شیراز احمد فاروقی د پېښور ترهګرۍ عدالت لخوا مذهب سوکاوی باندې تورن ثناء الله نومي ملزم تره 500 سزا او راولو حواله ورکړې ده. ولواندی د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب سکاوی قانون غلط کارولو په سر اندېښنې ښایي او د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد قانون د ناوړه کارېدو پخلی کړی دی. د عیسائی اقلیت سره تړاو لرونکو د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی ندیم انتونی توهین مذهب کې سونه کې د وکلا تنظیمونو فعال کېدلو باندې اندېښنې ښایي.
پریشرائز کرتے ہیں قانونی طور پہ کہ اس کو چلنے ہی نہیں دیتے. وہ ڈائریکٹ چیمبر میں چل جاتے ہیں جس کے منہ انہیں پریشرائز کرتے ہیں، ان پہ تبلیغ کرتے ہیں، تو اس لیے تو یہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے.
اگر تور لگاولو دغه تنظیمونه توهین مذهب کې سونه کې ټرایل کورټ یا لاندې عدالتونو په ججانو فشار اچوي او په زور د دوی دفترونو ته ورننوزي. چې له عملې د ندیم انتونی په وینا مذهب سکاوی باندې تورن ملزمانو اکثریت د فیر ټرایل یا د انصاف د حق نه محرومه پاتې کیږي. نوموړي وویل همدغه وجه ده چې لاندې عدالتونو کې د مذهب د سپکاوي قضیې زر نه فیصله کیږي او ډیر وخت تخلي. د بشري حقوقو فعال ندیم انتونی زیاتوي چې مذهب سکاوی طالبان تورن گرفتار ملزمان شمیرے ڈیر زیادتی دی.
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، جو ویسے کی سال کی ماں وہ رکھتے ہیں، ویسے ہی ان کو پنشمنٹ کے طور پہ نا ان کی گرفتاری بھی نہیں ظاہر کرتے.
اغویل دوشپی تخو آغا کی دیشی چه حکومت باقیده ٹرائل کوی یا دا اغیب ازد کارونی کاروائی پیل شوی دا. یعنی دا ندیم انتونی پا خبر یوازی دا پنجاب پا جیلونه که پا دغا طور دیر زیاد خلق بندیوان دی او دوی دا خپل مقدمو دا چلیدو او دا زمانتونو پا انتظار دی. سرگند دی بی پاکستان که لا ترده دما مذب سو کاوی بانی تورن دا 500 شوی یو تن هم ندیتی زندیکلی شوی او سپریم کورت دا لاند عدالتونو سخه دا مرک سزا شوی دا مجرم مان اکثر لا د کمزوري او نیمګړو شواهدو په اساس خوشی کړی. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي ټرایل کورټ یا لاندې عدالت کې د مذهب سکاوی په تور د قانوني کاروایي سره مخ دغه دوش په تو ملزمانو کې لا یو ته هم ضمانت نه دی ملاو شوی. دا په داسې وخت چې قومي سملې کې منظور کړی شوی متفقه قرارداد د لارې د تیر تحریک انصاف حکومت لخوا د لاهور های کورټ د مذهب سکاوی کیسونو کې پریکړو په ضد سپریم کورټ ته شوی اپیلونو د بیرته اغېستو غوښتنه شوې ده. لخته د مذهبي چارو وزارت هم ټولنیز رسینو باندې د توهین مذهب د مواد خپرول مخنیوي په اړه هلې ځلې ګړندې کړې دي او د وزارت ویان عمر بټ په دې ترڅ کې د ولسي شکایاتو د رد کولو لپاره حکومتي ویبپاڼې د بیا فعال کېدو پخلی هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا اسلام.
رازو د افغانستان په اړه باندې راپور په لوتو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا د اوچا لخوا ولې شوې دي. د افغانستان په اړه یو راپور کې خپل چې د هیواد دریو کې دوه برخې آبادی به په کال 2023 کې د بشري مرستو اړتیا لري، ځکه چې هیواد د وچکالۍ په څیر وضعیت کې دریم پر لپسې کال ته داخليږي. په دغه باندې یو سرنیز راپور تاسو د لیوه خبریال عبدالرزاق د پېښور نه وړاندې کوي.
او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې کال 2023 کې به 28.3 ملیون افغان وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا تر مخه په کال 2023 کې د غشمیره 3.4 ملیون او په کال 2021 کې 13.4 ملیون مخې ته راغلي وه. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال وایس اپ امریکا ډی ونیو استوای چی د کابل د سقوط وروسته په کارخانو کې د کار حجم کمیدو او په بهرنی مرستو تکیا د یو شمیر پرمختیایي پروژو د ودریدو سره بیروزګاری سیوا شوی چې لوجه خلک د فقر سره مخ دي.
په کلیوالو سیمو کې 95% وګړي بے روزګار شوی دي چې هغه د روزګار کوم فرصت نه لري او تابن دا هغه د روزګار ادله فرصت د نشټون لامل هغه ساید نه لري نو د ولګي او د حتمی ولګي سره مخ دي او خارونو کې ممکن دا سلنه لګټیته خو نوې سلنه وګړي دل تم بے روزګار دي نو تابان د بیکګراوند باندې دغه اوس حقیقت په مخ کې سخت جمع امراغه د وچکاله سره یو ځای وچ جمع دي نو د وچکاله لامل ممکن راتون کې کې د بو زیر مم کم شي هغه کسان چې دلته په کرکلي باندې متکی دي هغه لدې لارې ځانمن کیږي
د اوچا تر مخه په افغانستان کې 6 میلیونه خلک د سخت لوګي سره مخامخ شوي او 6 میلیونه افغان وګړي د قحط کچتا نږدې دي اوچا خای چې په هواد کې د خوارزواک ماشومان او میرمنو شمیره 4 میلیونه ته رسیدلې ده په هندستان کې مېش د اقتصادي چارو افغان کارپوه ډاکټر رحیم الله صافي وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې افغانستان له اقتصادي بحران څخه وستلو د پاره وګد مهاله پروژې شروع کول او سیاسي استحکام راوستل مهم دي
حل لا ده چې په متوسطه وګدي اقتصادي پروژې په لار واچول شي او دا پروژې تر هغه وخت پورې په لار نه چول کیږي ترڅو پر شي د افغانستان مسلې ته سیاسي حل راوونه وزي افغانستان مسلې ایتا باید سیاسی حل راوزی د افغانستان د خلکو د فیلی وضعیت نه باید په نړیواله کچه باندې سیاسی استفاده ونه شي د خلکو بدبختی د خلکو لګا د خلکو اقتصادي مشکلات دا باید نړیوال جدي ونی سي
او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دا هم ویلي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 30 ولایتونه د اوبو سخت کمی سره مخ دي د دفتر تر مخه 4.2 بلیون ډالر د 3.1 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره پکار دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی د اوچا د غشمیري ناسمي بولی او وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دي سمره چې خودلې شوی هغه وایي د پرمختیايي پروژو د لارې خلکو لپاره د کار زمينه برابرول شي
د قشتي پی کانال امدارنګ د معدنو استخراج د جنو پروژو د افتتاح او د لپاره سي يا هم افتتاح سي او د نور مهم غټ غټ کارونه سي په هواد کې جریان لري هوادوال له تد کار زمينه په کې برابرېږي فار صورت اسلامي امارت هواد له داخلي منابعو څخه هم استفاده کوي او د دې لپاره سي له بهر سره شو تجارتي راکور کولرو هم ګامونه اخستل کیږي
طالبانو تیر کال د اگست په 15 د کابل واګ تر لاسه کولو وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړ خود نړۍ کوم یو هواد د طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د ډیوا خبرونه نیخ په نیغه د واشنگټن ډي سي نه اوري د افغانستان سر خار کابل کې د کاروباری توکو د نندارتون بندوبست شوی وو چې پکې د افغانستان خپل او خارجي سوداګرو خپل سالونه لګولي وو د نندارتون کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستي د په دغه باندې زمونږ همکار ارباب محمود علي راپور درته وړاندې کوو
په دې و اورزنی نندارتون کې د افغانستان او نړۍ یو شمیر سوداګرو خپل توکي د اغوستونکو یا پیرودونکو د پاره نندارتون ته راوړي دي د دې نندارتون تنظیم د افغانستان سوداګرو کړی دی
بشکره تاثیرات خلک داشته
بشکره د دې نندارتون اثر به مثبت وي په دې نندارتون کې د ګډون کوونکو کمپنۍ یو شوم مضبوط جال دی د نړیوالو او ځایی سوداګرو سره کمپنۍ یو شمیر کانټریکټونه لاسلیک کړی دي په دې نندارتون کې پاکستان ایران ترکی چین او د یو شمیر نورو ملکونو کمپنیانو برخه اخیستې ده
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو ادارو په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د اولس مالی توان راټیټ شوی دی دغه ادارې وایي د نړیوالو بندیزونو او په هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په وجه کېدل شي لا ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري خو د نندارتون اهم خبره چې د کندهار نه ورغلي سوداګر عبدالبصیر پیمان یې هم د ذکر وړ بلي هغه په نندارتون کې د خزینه سوداګرو ګډون وو خزینه کاروباریان هم په نندارتون کې د برخه اخستلو نه خوشاله دي
وخت کې ما د اینو مشکوم
په دې نندارتون کې ما یو شمیر کاروباری خزي ولیدلې دا زما او د نورو خزو د پاره د خوشاله خبره ده چې دوی ته موقع ورکړل شوې ده د دې نندارتون په وجه دوی د یو بل نه خبر شوې دي او خزو ته موقع ورکړی ده چې دوی نوې کاروبار شروع کړي خپل کاروبار نور مخکې بوزي
طالبانو په واقع کې دراتلو وروسته په خزو یو شمیر قطغنونه لګولې دي د شپږم ټولګي نه پورته د پرله پسې د لوزونو باوجود د دوی سکولونه نه دي پرانستل شوي طالبانو د خزو د پاره د جامع تګ راتګ او د عام ژوند نوې قوانین اعلان کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوونکي یو شمېر خزینه فعالین هم طالبانو نیولې دي. طالبان وایي دوی خزو ته پوره ازادي ورکوي، خو د اسلام د دوی د تشریح په رڼا کې بداسې کوي. د کابل او د افغانستان د نورو سیمو نه د خبري ادارو او د نړیوالو ادارو پر رپورټونو کې ویل شوی دي چې خلک ځانونو ته د ډوډۍ پوره کولو لپاره د کور د استعمال شیان خرڅوي.
د تیر کال په مقابله کې زمونږ سیلز یا خرڅ ډیر ښه نه دی، خو بیا هم ښه دی. نن ډیر کسټمر راغلی وو، خو د سا غستلو توان نه درلو. خلک لا نور بې وسه شوي دي. د تنخواګانو د نشټوالي په وجه کمه سودا کړې ده.
امریکا د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې د ولس سره د مرستو لپاره په بندیزونو کې ځنې کمې کړې دي، او اوس هڅه کوي چې د افغانستان کنګل کړل شوي پیسې د افغان ولس د مرستو لپاره په یو لار هیواد ته ورکړل شي، خو غواړي چې طالبان د دینه نیخ په نیغه ګټې پورته نکړل شي. د کابل په نندارتون کې زیاتره د افغانستان توکي نمایش ته ایښودل شوي دي، او ځینې اخیستونکي وایي په نندارتون کې سوداګانې په ښه نرخ دي.
نو ما خو یو پټو واخیسته، ځکه چې زما یې پر رسېدو باندې ده چې ځان یې ګرم وساتم، او نور الحمدلله د افغانستان تولیدات یې ډېر خوشحاله چې زمونږ وطن دومره پرمختګ کړی دی چې هر څه په خپله تولیدوي. دا ډېر لوی د افتخار خبره ده.
دا وخت د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزه تجارت په تاریخ کې په لومړي ځل افغانستان د پاکستان سره په تجارت کې برلاسه دی، او تیره هفته کابل ته د سفر په وخت د پاکستان مرستیالي خارجه وزیر حنا ربانی کر د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د وده ورکولو په سر د طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. طالبان غواړي چې نړۍ دې دوی سره د معمول مراسم قائم کړي، خو په رستو کې د ماسکو په فارمیټ کې هم د افغانستان لپاره د روس د صدر استازي هغه نړیواله غوښتنه تکرار کړي چې طالبان د خپل ژمنو په شاشوي او د نړیوالو غوښتنو خلاف ګامونه پورته کوي. طالبان دغه نیوکه ردوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په اسلام آباد کې افغان کډوالو لپاره د یوې دستوري تابعیت شوی و چې مقصد یې پاکستان کې میشت هنرمندان افغانان راټولول او د هغوی هنر ته وده ورکول دي. دغه د دیوا خبریال وقار احمد نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او انسپایر پاکستان په مرسته تابع شوی د نندرتون کې لوی شمیره کې خلکو ګډون کړي.
دا دستوره افغان کډوالو لپاره یو ډیره ښه موقع ده چې هغوی خپل هنر دنیا ته وړاندې کړي او د هغه نه ګټې ترلاسه کړي.
د نندرتون په محل د بیلابیلو کاروبارونو سره تړلې افغان میرمنو ته د کاروبار ماډلنګ، د جدید د کاروبار طریقې او مالیاتی پوهې سیوا کولو ترڅنګ په دې د پرمختګ کولو په اړه پوهاوی هم ورکړل شوی. افغان میرمنو اویل مونږ د فن او د هنر د لارې نفرتونه ختمول غواړو چې دواړه اسلامي گاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې شي.
زمادا جامع چیشتانه د ټول د سند او پنجاب او پښتون نه دا یو ملاوتي او دوستي ده. زه خپل ترای کوم د ته جوړوم دا د ستادرې کې دا دوستي د وی د وکیل د یو شخار نه دا د دوستي د دوا ملکونه دا.
په دې پروګرام کې د هنر سره تړلې افغان او د قربا هیواد پاکستان میرمنو په لاس جوړ کړل شوی شیان، پینټینګونه او جولری نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی وایي چې مونږ کوشش کوو چې د رنگونو او د هنر د لارې نړۍ ته خپل کلتور وړاندې کړو او د مینې پیغام ورکړو.
که څوک وایي چې ژوند د سختو بل نوم دی، نو باید چې مونږ خپل ژوند کې دغه شان رنگونه راوړو چې ورسره ژوند ښایسته او رنگین شي. دغه رنگونه به مونږ افغانان په خپل خورو او خپل ستونزې به هوارو.
نمائش تراغلی ماشومانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لورې د جنکو په تعلیم په بندیز افغان ښکارا کړو او غوښتنه یې وکړه چې باید په نړۍ کې افغان جنکو ته د لارې پرانستل شي.
زه د خپل انزورونو د لارې نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړم چې په افغان جنکو دی لګول شوی بندیزونه لری کړي، هغوی ته د تعلیم ازادي ورکړل شي. بس دغه پیغام دی زما په انزورونو کې.
د پروګرام منتظمینو اویل دوی هڅه کوي چې افغان کډوالو ته د ژوند په هر برخه کې اساني او سہولتونه برابر کړي، او په ځانګړي توګه هنرمندې میرمنې چې هغه په معاشي توګه مضبوط کړي شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمدم. ز تاسو ټول کتون کو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه وساتي.
قدرمن اوریدونکو، د قطر چې کوم دا وخت نړیوال د فوټبال مقابلې روانې دي، په هغه کې دی وخت یو مقابله پای ته ورسېده چې پکې کرویشیا جاپان ته ماتې ورکړه. د پری کوارټر فائنل مقابلې دي د شپاړس ډلو چې کومه مرحله ده، په دغه کې ارجنټینا آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه په دوه یو باندې، او نیدرلینډ امریکې ته په درې یو، او فرانس فولینڈ ته په درې یو، او برتانیې سینګال ته په درې صفر سره ماتې ورکړې وه. دغه برتانیا، کرویشیا، فرانس، ارجنټینا او نیدرلینډ دی کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې دي، او نږدې پاو باندې یوه ګنټه پس په د برازیل او د سویلي کوریا ترمنځ د نن ورځې پری کوارټر فائنل بله مقابله هم کیږي. نو دغه د فوټبال نړیوال کپ په حوالې کې حوالی چې کوم تازه معلومات هغه تاسو سره شریک کړو. اوس راځو د بل راپور په لور ته. دغه راپور د دیو خبریال صدام حسین را لګلې ده، د خیبر پختونخوا لس ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي کمپاین د نن څخه پیل کړی شوی دی، او دغه روان کمپاین کې به 22 لک د 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. راځي چې نور تفصیل لغې نه واورو.
د خیبر پختونخوا لس ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي کمپاین د ګلورځې نه پیل شو. دغه روان کمپاین کې به 22 لک د 15 کلونه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې به 2 لک تر ټولو سیوا ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د پیښور د ټیکو سانګې مشر ډاکټر عارف وی ویډیو ته وویل چې کور په کور پولیو کمپاین ترڅنګ 214 داسې پولیو ټیمان دي کوم چې په تګ را تګ لارو کې د 15 کلونه کم عمر ماشومان ویکسین کوي.
داسې ماشومان چې هغه کله کور کې اویلیبل نه نو هغه په دې پوینټونو باندې یا اسپتال شو، اسپتال وارډونو شو، یا نور داسې بیزی ګیدرینګ والا ځینې شاپینګ مال شو، کوم ځای کې چې د 15 کالو ماشومان زیات راځي، نو هغه ځای کې دا پوینټونه جوړ شوي وي دوران مهم، او هغه ماشومان چې دي هغه ته څاڅکي ورکول کیږي.
په پیښور کې په داسې مهال پولیو کمپاین کیږي چې د چاپیریال په اوبو کې د پولیو وایرس راڅرګند شوی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د تازه نمونه په صوبه کې او په خصوصي توګه په پیښور کې 4 میاشتې پس مثبت رپورټ شوی ده. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه مثبت نمونې ثابتوي چې په سیمه کې د پولیو وایرس موجود دی. ډاکټر عارف زیاتوي چې د پولیو ضد څاڅکو دپاره زیات ماشومانو هدف، او بیا د وایرس شتون له امله په سرخار پیښور کې به د پولیو وایرس د مخنیوي کمپاین به 2 ورځې دوام لري.
بالکل، پیښور کې دا کمپاین چې دی دا زموږ د 2 ورځو کمپاین دی. 15 ورځې کوم دا سپیشل ټیمز دي زموږ، هغه به کور په کور هر یو علاقې ته به ځان رسي. په 2 ورځې چې دی دې ته بیا موږ کیچ اپ ډیز وایو. دا 2 ورځې بیا هغه ماشومان ټارګیټ کیږي کم ماشومان چې د 10 د ورځې نم د پولیو د څاڅکو نه محروم پاتې شوي.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو مهم ړومبی پړاو شوی و، ولی په لکی مروت ضلعه کې د امنیت خراب وضعیت له وجې ځنډول شوی و. د پولیو مخنیوي ادارې وینا تر مخه روان کمپاین کې امنیت ټینګ ساتلو دپاره کلک ګامونه پورته شوي دي. دا مهم به تر 9 دسمبر پورې دوام لري. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
په بلوچستان صوبه کې هم د پولیو ضد د څاڅکو چې کم کمپاین دی د واکسینو هغه لومړۍ مرحله سرته رسیدلې ده، او دویمه مرحله دا وخت روانه ده. په څاڅکو ورکوونکو ډلو لپاره په زرګونو پولیس هم ګمارل شوي دي د هغوی د حفاظت لپاره. د ډیوا ټی وی خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو روان کمپین د پولیس په سخت امنیت کې تر سره کیږي او له ټولو پولیو ټیمونو سره پولیس ګرځي چې پولیو کارکونکو د بشپړ امنیت په چاپیریال کې روان کمپین سرته ورسوي. د کوټه د سریاب سیمې د پولیس ثانی مشر عجب خان کاکړ بیو ایډی وته وای چې د پولیو لار ټیم سره دوه دوه پولیس سرتیری هم په دنده ګمارل شوی او د پولیس مشران د کمپین سخت څارنه کوي چې د نامنی کومه پیښه رامنځته نسی.
زما په ایریا کې شیخان کې تقریبا 29 ټیمان کار کوي او هر ټیم ته موږ دوه دوه کسان پولیس ملازمان ورکړي دي او احمد خان زی ای بی کې 79 ټیمان دي چې 158 کسان یعنی په هر پولیو ورکر سره دوه دوه پولیس ملازمان اکویپټ هغه ورسره دي دغه د حفاظت لپاره. مګر موږ بھرپور کوشش دی په دا حالات مطابق موږ خپل په وسایل کې دننه پورا بهترین انوایرمنټ او بهترین سکیورټی رکوونګ کوشش مکړی دی او لګیا و دا کو.
د پولیس مشر زیاتوي چې پولیو ماشومان مازوره کوي دا د ټول پاکستان پر کچه کمپین دی ځکه موږ د یو چیلنج پایس قبول کړی او له پولیو کارکونکو سره اوږه په اوږه کار کوو چې بلوچستان او پاکستان له دې وایرس څخه بشپړ توګه پاک سي.
چونکه موږ په داسې باندې خبر یو چې دا یو موزی بیماری ده او دا یو ډېر چیلنج دی موږ لپاره او موږ شانه بشانه دا د پولیو له سات بالکل موږ په دا عزم دي چې موږ ورسره دروجو او موږ ورسره وړیاري او موږ خپل شولډر ټو شولډر دې خپل کار کوو. نو پدې شکر الحمدلله د زمج د خو دغه مسله مسائل نست نه دی د خو او دا مو ډیر بهترین طریقه باندې جاری وساري دي.
د کوټې پولیو کارکونکو وایي چې د پولیس په مرسته هر ځای او هر کور ته ځان رسوي او د سیمه خلک هم له دوی سره د ماشومانو په ویکسین کولو کې خپل همکاري نسپموي. د کوټې د مازورانو په مرکز الخدمت روغتون کې یو کارکونکو محمد ابرار وایي چې پولیو ټیم پر کمپین کې کورته ورځي او هغه نه یوازې خپل ماشومان ته څاڅکي ورکوي بلکې د شاوخوا کورونو د ماشومان په ویکسین کولو کې هم ورسره مرسته کوي ځکه چې په وینا یې پولیو وایرس د ماشوم اندامونو لپاره چوي.
دا د ماشومان دی پولیو ټیم نن تر راځي باقاعده ته هم پولیو قطرې پلاو نو دې د لپاره پلاو چې مازورین بچ الله دې هر سړی مازورین ساتي چې چا کور کې هغه ته پته لګي چې مازور اسن پولیو مازوران راځي هغه لږ باقاعده ډیوایسز جوړي چې دلته ایفو ډیوایسز جوړي.
په بلوچستان کې کاڅام او سنای د پولیو کمپین په څلور دیرس کې یوازې په شپږ ضلعو کې ترسره کیږي خو د امنیت اوسنی وضعیت ته په پام سره کمپین په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې سرته رسېدلې او یوه لا هم دوام لري. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، کوارټر.
VOA ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو مترازو د یوکرين په حق لبانې راپور په لوتغه غربي نړۍ په اوکرين کې د روس جګړه وحشتناک ګرځولې ده او په داسې حال کې چې د ژمي یخني شروع کېدو ده او روس په اوکرين کې د بجلی او ګیسو په مرکزونو باندې حمله سیوا کړي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکارانو زده شهید تستوړاندې کوي.
په خرسون کې د شپې درنې بمباری وروسته اور لګیدلې ده. د اوکرين پر دغه جنوبي ښار چې په خوا د روسي په ولکه کې و بریدونه هغه مهال زیات شول چې د اوکرين پاوسونه مخکې بیرته ونیوله. پیرامیډکس دلته د یو سړي درملنه کوي چې وایي نیم کو دی وس وران شوی دی. په دومره یخنۍ کې چې د تودوخې درجه منفی ده د خرسون اوسیدونکي له برق اوبو او تودوخې پرته مبارزه کوي. په دې خیمه کې دوی خپل ټلیفونونه چارجوي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. د روسي ځواکونو شاتګ دلته خورا مهمه زیربناوي زیانمنې کړې دي. په عین حال کې لوی دزو قدرتونو په اوکرين کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین تاکتیکونه غندلې دي.
دوی د ژمینه د وسلې په توګه کار اخلي، برق او تودوخه یې بند کړي. د اوکرين خلک په تیار او سړک کې ساتي. دا په حقیقت کې یو وحشیانه کار دی.
انډونیزیا ته په وروستي سفر کې د شلو سترو اقتصادونو د مشرانو په غونډه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برتانیا لومړی وزیر ریشی سوناک د اوکراین پر سر د روسیې جګړه وحشیانه وبلله او د هغې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اوکراین تورن کړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د غیر واقعي شرایطو غوښتنه کوي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د اوو مخکښو اقتصادونو ګروپ او آسټرالیا په کریملن باندې د نوي فشار په پلي کولو کې متحده شو چې له اوکراین څخه د وتلو لپاره د روسیې د یو بیرل تیلو بیه یې $80 وټاکل. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکساندر نوواک د رویټرز خبري اژانس له قوله ویلي دي چې مسکو به هغه تیل ونه پلوري چې د لویدیځ د بیې د ټیټوالي تابع وي، که څه هم دوی دې ته اړ شي چې تولید یې کم کړي. په عین حال کې تېر اونۍ په شپږو اروپایي هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو او کنسلګریو ته د وینو ډک د څارویو د سترګو کڅوړې ترلاسه شوې دي. د نږدې لسو میاشتو جګړې په جریان کې زهرونکو په اوکراین کې دننه او بهر دواړه د روسیې د جنګي جرمونو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خارکیف په ښار کې چې د روسیې د توغندیو پر لپسې هدف و، چارواکو د راتلونکي بیا کتنې لپاره د توغندیو او مهماتو لپاره قبرستان جوړ کړی دی، خو روسیې په اوکراین کې د ملکي وګړو په نخښه کول رد کړی دی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
قدرمن اوریدونکو، یو وار بیا تاسو ته یادونه درکو چې د فوټبال نړیوال کپ د پری کوارټر فائنل سیالي روانې دي. د شپاړسو ټیمونو د ډیلی چې کوم مرحله ده په دغه کې سو شیبه وړاندې کرویشیا جاپان ته ماتې ورکړه. دغه مقابله یو په یو برابر و. د لوبې په اخر کې جاپان درې پلنټي کیکس چې کله پنځو کې درې کرویشیا منې کړل، او د جاپان لخوا سره یو پنلټي کیک د کرویشیا چې کوم پینلټی کیکس و هغه دی منیک. دغه شانته کې په درې یو پینلټی کیکس کې هم کرویشیا جاپان ته ماتې ورکړه. دغه شان دی کوارټر فائنل مرحلې ته وتل. سو شیبو کې د برازیل او د ساوت کوریا یا د سویلي کوریا مقابله هم شروع کېدو کې ده. نو د ساکر خبره شوه، د فوټبال خبره شوه. د قبایلي سیمو ځوانان دا وخت د فوټبال څومره سهولتونه لري، څومره اسانۍ لري، په دغه د ډیوه خبریال تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي. پریت شینواری.
د قبایلی سیمې ځوانان د نورو لوبو ترڅنګ د فوټبال لوبي سره بې کچه مینه لري، خو فوټبالران وایي هغوی د بنیادي اسانتیاو نشټوالي سره مخ دي او په سخت ازمکه او ګردونو کې لوبه کوي، خو هغوی بیا هم هیله مند دي چې خپل لوبه به دوامدار ساتي او د فوټبال لوبي د لارې به خپل وطن او د هیواد نوم په نړیواله کچه روښانه کوي.
فیفا قطر چې کوم میچونه وي، ورلد کپ موږ ټول په شوق سره ګورو. موږ خپل باندې ارجنټینا ټیم پکې سپورټ کوو. میسی موږ خوښ پلیئر دی او موږ ډېر ټیم نه خپل باندې فوټبال کلو څنګه ستاسو ګورې ایسول کې دا محل لوبه شوري ده، او دلته چې موږ ګورو بار ماحول مطابق موږ ته سہولت نشته. کوم چې بار خلکو ته ټیلنټ ډېر دی خو سہولت هغه سہولت موږ ته نشته. نه چا من شته دی چې ګرمي موږ ته سوري بندوبست دا هم نشته دی، نه چند نه وشته، نه بالشته، یو شان داسې نشته دی.
په افغان او قبایلی سیمې لوبغاړو کې څوک د لیونل میسی، کریستیانو رونالډو، نیمار او څوک د سواریز مینوال دي، خو هغوی هم غواړي په نړیواله کچه په فوټبال کې خپل نمونه پیدا کړي.
دلته ډیر لری لری زینه ټیمان راځي، نو په کار د چې دي د پاره سنه سو سہولت دي ته موثر شي، چې مطلب کوم ټیم ولا راځي چې هغه د پاره دي ډیر ایکسپیکټ کین شي. نور ټیمان چې څان دي چې هغه ټول دي د تغاړې دي او خامخا راځي. وجه دا خلک دازي د دی وجه نه خو خیره دا خور د دادی غدي او بهر زینه چې کوم دي لکه په خور شو یا نور د دینه بهرو جنو ال ټول گراس تیار سړی او ماغل تمنډوي کچر ته دلته یو خسته سټیډیم یا دلته خسته ماحول دي خلکو ته جوړ شونه ډیره فائدہ به وي.
لوبغاړي او ځوانان وایي که څه هم قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې، خو لا هم لوبو میدانونه شاړ پراته دي او لوبغاړي د لوبو اسانتیاونه لري دي.
په کار دي چې سپورت ډپارټمنټ کم از کم زتا ته مچ دا غو لگی چې دلته بعد پلیر د پاره سہولت څومره بیا پکار دی د کراود د پاره څومره دلته مجبورې څومره محروم دي مون کراود څومره مشکل کې دی مون کراود د سوري ځای نشتا مون کراود وبنشتا ګراوند کې زرو نه خلک راځي د کې ماشومانی په دې کې همر خلک نو پلیر د پاره او با ډیر زیات سوري ځای یو قسم دلته یو سہولت مون ته مهیا نه دی مون ته لکه ما یو څه زار ګور دي خلکو نه
خزرمنونکو دا دیوا ٹی وی د دې یو ساته خبري پرونی وختم په دې ځای پاتره سیګي تاسو نه خلې اجازه خوش پولري د لفمان